ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د نهه ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ساری اتنیمی افغانستان کې تا واشنگتن کې د ګل ورځ د شپې 12 بجې دی. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاش په کوم هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه ول سرټ کې د مردان عبدالولی خان یونیورسټي وجل شوی طالب علم مشال خان په وجنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. طالب علم مجاهد عدالت ته ویلي چې د یونیورسټي انتظامی ورته ویلي وو چې په مشال د مذهب د سپکاوي تور پورې کا. د پاکستان چمن پولي تحصیل مد افغانستان سپین بولدک سیمه کې د افغانستان د پوز په ډیپو کې څو شپې وړاندې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي او د امریکا د صدر وایان شان سپایسر ویلي د شمالي کوریا په ستونزه به د چین سره په ګډه کار کوي چې د خبرو په لار د شمالي کوریا د مسلې حل روزي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د مردان عبدالولی خان یونیورسټي وجل شوی طالب علم مشال خان په وجنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی طالب علم مجاهد عدالت ته ویلي چې د یونیورسټي انتظامی ورته ویلي وو چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کا. د عدالت ته منلي چې د دغې وروستو هم د ده په وینا طالب علمان قهرجنه شول او د تشدد په لارې مشال خان قتل کړ. مجاهد دا هم ویلي دي چې کله چې د چیرمین دفتر ته راوبلل شو نو په دغه وخت تر شلو پورې نور کسان هم موجود وو. د دې بیان نه څو ساعته وړاندې عبدالله چې د یونیورسټي انتظامی هم د مشال خان سره په مذهب سپکاوي په نوټیفیکیشن کې تورن کړی وو. عدالت ته ویلي چې د یونیورسټي انتظامی د دنه مطالبه کړې وه چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کې خود د ترې انکار وکړ. د یونیورسټي یو پروفیسر فیض علی شاه د پاکستان یو ځایي ټي وي ته ویلي چې په نوټیفیکیشن جاری کولو کې ترې خطا شوې وه کوم کې چې په مشال او د هغه په دوه نورو ملګرو د مذهب د سپکاوي تور پورې کړی شوی وو. پروفیسر فیاض دا ARY TV سره په مرکه کې د هم اومنل چې نوټیفیکیشن یې د مشال د مرګ نه وروسته جاری کړي. طالب علم وجاهت عدالت ته ویلي دي چې د یونیورسټي د امنیتي چارو مشر بلال بخش هم د ته ویلي وو چې طالب علمان مشتعل کا بیا د مشال وجنه د کار دی او که څوک یې تحفظ ته راځي نو هم به یې لاس نیسي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې وایان او ستر مشر احسان الله احسان د پاکستان پوځ ته تسلیم شوی دی. د پوځ وایان هغلی آصف غفور ویلي دي چې د پاکستان لپاره د دې نه غټ نور څه لاسته راوړنې کېدای شي چې د ملک دښمنان خپل ځانونه تسلیموي او په خپلو غلطیو پیمانه کیږي. کال 2014 کې د تحریک طالبان ډله تقسیم شو او احسان الله احسان د جماعت الاحرار ډلې وایان جوړ شو. احسان الله احسان په پېښور او کوټه کې د لویو خونړیو پېښو ذمهواري په غاړه اخیستی چې پکې په سوونو بېګونه خلک وژل شوي دي. ولې د فوز وایان دا نه دي ویلي چې د ده سره به اوس دوی څه کوي او کومه سزا به ورته ورکوي او که نه. د امریکا د صدر امنیتي چارو سلاحکار HR مکماستر تیره ورځ د پاکستان لنډ شان سفر کې د پوځ او سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي دي. د پاکستانی چارواکو نه د ترخګرۍ پر ضد قوي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه او ګاونډي ملک افغانستان کې د ثبات لپاره د روانو کوششونو یې بیا کتنه هم وکړه. هغلی مکماستر د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ ستر مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ناسته وکړه. د وزیر اعظم د دفتر نه جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې افغانستان کې د امنیت په خرابه وضع خبرې اترې شوي دي او د پاکستان ورته ویلي چې په افغانستان کې امنیت پر ځای کولو لپاره خپل رول لوبولو ته تیار دی. د دې وړاندې نوموړي د افغانستان سفر هم کړی او هلته یې د اعلی چارواکو سره خبرې اترې شوې دي. د پاکستان د فوز وایان میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې د افغانستان سره په تمامو شریکه پوله به ازغن تارونه لګوي او نوې چک پوستې به هم جوړوي چې د ترخګرو اوړېدو راوړېدو مخه ونیسي. په راولپنډۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې 6.25 کیلومتره دغه پوله باندې به ټول 328 نوې چک پوستې جوړول کیږي چې تر کال 2019 پورې به پرې کار سرته رسول شي. د زیاته کړه چې دغسې په 240 پوستو باندې کار سرته رسېدلی دی او 2 شپېته باندې دې وخت کار روان دی. د پاکستان چمن پولي ته څېلمه د افغانستان سپین بولدک سیمه کې د افغانستان د فوج په ډیپو کې څو شېبې وړاندې د شپې نه وخته درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د ډیوه رادیو خبریال وایي چې لرې پرتو سیمو پورې دغه ډزونه اوریدل شوي دي چې تر ډېر وخته پورې یې دوام ولاره. د ویل چې په هوا کې د اور لمبې او د راکټو ګولۍ هم ښکاري. سپین بولدک د کندهار ولایت سیمه ده چېرته چې د پاکستان د چمن لوی لارې نه اوریدونکي لارۍ او ټرکونه تیریږي. تر اوسه پیښه کې د اوریدلي زیان په حقله باندې میډیا ته څه نه دي ویل شوي. د امریکا د صدر وایان شانس فایسر ویلی چې د شمالي کوریا په ستونزه به د چین سره په ګډه کار کوي چې د خبرو په لار د شمالي کوریا د مسلې حل روزي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډیو ریډیو یو سات نیم ساته خبری خبرونه ته نه غوښته واشنگتن ډی سی نه واګي رازو د خبرونو مهم خبر ته د خیبر پختونخوا د مردان عبدالولی خان یونیورسټي وجل شوی طالب علم مشال خان په وجنه کې د لاس لارلو په تور نیول شوی طالب علم مجاهد عدالت ته ویلي چې د یونیورسټي انتظامی ورته ویلي و چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي بې ځای یا دروغ د دروغ تور پوری کی د عدالت منلی دي چې د دقیق وروستو هم د په وینا طالب علم قهرجن شول او د تشدد لارې د مشال قتل وکړو. دا په داسې حال کې چې د دې وړاندې یو بل طالب علم چې عبدالله نومیږي هغه هم عدالت ته منلی چې د یونیورسټي انتظامیه د دنه په دروغو باندې د مذهب د سپکاوي د تور لګولو په مشال غوښتنه کوله، ولې دغې نه د انکار وکړو. د دې سره سم د دغې یونیورسټي یو پروفیسر فیاض د اے آر وای ټی وی سره په مرکه کې ویلي دي چې نوټیفیکیشن د مشال او د دغه شان د دوو نورو ملګرو چې زبیر او عبدالله نومیږي په هغوی د مذهب د سپکاوي چې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی هغه د مشال د مرګ نه وروستو جاری شوی دی. د دغه سره سم ضیا الله همدر د جیو ټی وی سره په ځانګړې مرکه کې چې هم د دغه یونیورسټي د ماس کمیونیکیشن یا د جرنالیزم د څانګې پروفیسر دی، د هم لیکچرر دی، د هم منلی دي چې د یونیورسټي انتظامیه په دروغو باندې په دغه کسانو باندې د پیغمبر یا د اسلام د سپکاوي تورونه لګولي وو او په دغه حق لبانې څو شپې وړاندې موږ د ډیور ریډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل اخیستی تاسو ته وړاندې کوو.
جی وجاهت د صحافت د سانګي طالب علم دی او دی د مردان دلی د مجسلیت درجه اول محب الرحمن په وړاندې د خپل بیان هم ورکړی دی او دی دا هم منلی دي چې دغه د مشال خان وجنا چې د نو دغه یو سازش دی ګرځول دی. وجاهت د خپل جرم اعتراف کړی دی د عدالت په وړاندې، دی ویلی دی چې دغه سازش په پوهنتون کې تیار شوی وو او که هغوی ته دا پته وي چې دا سازش دی نو هغوی به چرې هم پوهنتون په پوهنتون ته په دغه ورځ نه وو راغلي. په خپله وینا کې دوی وایي د پوهنتون ده د هغوی د کلاس ملګري د هغه نوم هم هغه په دغه بیان کې ورکړی دی، مدثر بشیر هغوی یو نوم اخلي او هغوی وایي چې د هغه د ټلیفون نه هغوی ته کال شوی وو او دی راغوښتلی شوی وو پوهنتون ته، او چې کله دی پوهنتون ته لاړو نو هلته د انتظامیه کسان هم په دغه صحافت په څانګه کې ناست وو د چیرمین په دفتر کې او هغوی دغلته کې میټینګ چې دی نو غونډه رابللې وه. نو چې دی دی دا خبره کوي په خپل بیان کې، دا وایي چې دا هغوی چې کله دغلته کې ورسېدل نو د انتظامیه کسان د چیرمین په دفتر کې موجود وو او په دغه وخت کې په ډیپارټمنټ کې پنځلسنا تر شلو پورې طالب علمان هم موجود وو چې په خپل بیان کې وایي چې د چیرمین په دفتر کې د انتظامیه نه علاوه نو کسان چې د پوهنتون سره تعلق لري په هغې کې پیر اسپندیار چې دی نو د هغه نوم دی اخلي چې هغه د اډمنسټریشن ډایرکټر دی، چې پراکتر محمد ادریس انیس سپرډنټ ارشد او د دې نه علاوه چې کوم د نوره لاندې عمل ده د هغوی نومونه هم دوی اخیستي دي. دوی د دوی زیاتوي ما په هغه وخت کې د مشال او د هغوی د ملګرو په ضد طالب علمان راپارولي وو او هغوی ته ما د اشتعال نه ډک یو تقریر هم کړی وو او هغوی ته ما دا ویلي وو چې مشال زما په مخ کې توهین رسالت کړی دی او بیا د هغې تصدیق زما یو ملګری فهیم نومیږي د هغه له طرفه هم د طالب علم په مخ کې دغه تصدیق وشو. دوی په خپل بیان کې دا خبره څرګندوي چې په دغه وخت کې کله چې د سیکیورټي انچارج بلال راورسېدو او طالب علمانو ته یې په دې خبره او طالب علمان یې په دې خبره قایل کړل او هغوی دا دلکه وکړه چې که څوک د مشال او د هغه د ملګرو مرستیا کوي نو د هغوی په ضد باندې به سخته کاروایی په عمل کې راوړي. او هغوی دا هم په خپله وینا کې ویلي وو چې زه به په خپله په مشال باندې حمله کوم او مشال به قتل کوم. جی
ریاض حسین درته چې د یونیورسټي لخوا یا د مردان یونیورسټي عبدالولي خان یونیورسټي لخوا په دې باندې کوم جواب مخې ته راغلی دی د هغې لخوا سوال شوی په دې؟
جی دغه بیان نه وروستو بیا چې کوم اطلاعات مخې ته راځي نو دغه بیان نه وروستو د پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او د میډیا کارکونکو چې کوم ضیاء الله همدرد په لغه پوهنتون کې کار کولو هغه استعفا هم ورکړی ده او امنیتي چارواکو د پوهنتون شپږ افسران هم د تفتیش لاندې راوستي دي او دوی راوستي وو امنیتي چارواکو د شیخ مکتون تانی ته په اتانو کې د همونه تپوسونه هم شوي دي د اخري اطلاعاتو راتلو پورې د چې کوم د خیبر د پوهنتون چې کوم ډایرکټر ایډمن دی افیر افندیار او ورسره څلور کسان نور هم دي پروست فیاض علی شاه او چیف ډایرکټر محمد ادریس سیکیورٹی افسر عنایت الله اسسٹنٹ پروفیسر محمد فاروق نمرا هم راغلی دي او دغه کسان چې دي دغه پلټنو کې اچولي شوي دي زه به تاسو ته هم ووایم چې د دې نه وړاندې کوم د وجاهت بیان چې راته د دې نه وړاندې کوم چې جوبل شوی کسو عبدالله پچا باندې چې دغه تور هم لګولی شوی وو او هغه تورن کړی شوی وو دغه د توهین رسالت په تور باندې عبدالله چې هم دغه بیان راغلی دی هغه دا ویلي وو چې د پوهنتون دلنه دلته کې چې کوم میټینګ راولی شوی په هغه کې هغه باندې دا زور اچولی شوی وو په هغه باندې دا زبردستی کړی شوی وو چې ته د مشال په ضد دا ووایه چې دوی توهین رسالت کړی دی
او بیا دغه عبدالله دا هم ویلي چې ګینې هغه ته انکار کړو
دا ویلی وو چې ما د هغې نه انکار کړی وو چې کله ما انکار وکړو بیا دوی په ما باندې حمله وکړله دغه وخت کې دغه هجوم هم را رسېدلی وو
ډېره مننه ریاض حسین ستاسې ډېره مننه
د مشال خان وجنا د خلکو خبرګون
بے گناہ دے بے گناہ دے
مشال بے گناہ دے
مظلومہ دے مظلومہ
دے مشال مظلومہ دے
خزی سوای
ډیر ظلم شوی دی ډیر زیات ظلم شوی دی ریاست ته پکار دی چې دلیل حواله سره خامخا داسې اقدام وکړي چې روان وخت کې سو داسې قدم وکړي ول سوچ هم ونه کړي
د پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
د یونیورسيټي انتظامیه د دینا بهتر طریقه باندې د دې مسلې کې رول ادا کول شو تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي
د مشال خان پلار
زمونږ مشالو د خیرو د میان ځو جوړو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دي دغې حفاظت او تحفظ شي
پاکستان د فوز اطلاعاتو څنګه مشر مطبوعاتو ته د وینا په وخت باندې ویلي چې ملک کې فوز یې لوی لاسته راوړنې کړې دي او په دغه کې یو غټه خبره ده هم ده چې د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار ډلې وایان د احسان الله احسان فوز ته تسلیم شوی دی او د دغه احسان الله احسان پر سر باندې داسې زبداوی مچ هغه جرمونه دي چې کوم د تیرو څو کالو راهسې په خیبر پښتونخوا په کوټه او دغه شانته کې د بلوچستان او یا د قبایلي سیمو په یو شمېر سیمو کې چې څومره خونړۍ پېښې شوې د غیزی موارد د نیغ په نیغه د ټلیفون د لارې او یا د جاري شوي بیان د لارې په غاړه باندې اخستې ده او د پوځ د اطلاعاتو څانګې لخوا بیا دا نه دي ویل شوي چې د ده سره به د دې وروستو څه کېږي او یا دا چې د ته به کومه سزا د دغې ورکول کېږي او که نه هم په دې باندې چې احسان الله احسان څوک دی د ډیو رادیو خبريال عدنان بيټيني پر نور تفصيل په خپل راپور کې وړاندې کړي
پاکستان د پاوز ویان میسر جنرال آصف غفور ویلي پاکستانی طالبانو غرزنګ سمات الحرار نومې وسله والې ډلې ویان احسان الله احسان په خپله سرکار تسلیم شوی او امنیتي ادارو په ول کښې ده دوه اونۍ وړاندې هم پاوز دعوا کړې وه چې د جماعت الحرار ډلې پلویان حکومت ته تسلیم شوي دي استخباراتي ادارو چارواکو ویل دي احسان الله احسان په تسلیمولو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو ستر افسر زیات ملاتړ ده که څه هم د احسان الله احسان د تسلیمولو خبر مخې ته راغلی نو په سوشل میډیا په امنیتي ادارو سختې نیوکې کېږي چې ګرفتاري په ځای هغه په خپله تسلیم شوی ده او دغه پښتنه لري چې احسان الله احسان په تیر شوي وختونو کښې په زیات شمېر سره د بشر وژنې ذمواري په سر اخیستې دي او په پراخه کچه سره د دوی ته پانسې ورکړی شي. په پاکستان کې د دندروي پیښو کې ککړ تسلیم شوي کسانو ته سزاګانې نه اورول کېږي. احسان الله احسان د تسلیمېدو په اړوند که څه هم کره معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو دغه نږدې 15 کلن چې خپل نوم یې سجاد مومند ده، د پاکستان قبایلي سیمې مومندو ایجنسۍ سږي یدیزۍ سیمې اوسېدونکی او د پاکستان په یو پوهنتون کې د قانون سند هم ترلاسه کړی ده. د طالبانو د بانیانو سره د حکیم الله مسجد نږدې سلاحکار او ملاتړی شمارلی کېږي. کال 2011 کې تنظیم مرکزي ویان ټاکل شوی و او په زیات شمېر سره یې په دې هېواد کښې ترسره شوي سختدریزو پېښو ذمواري پر غاړه اخیستې دي. او کال 2013 کې د حکیم الله مسجد د وژنې وروسته د مرکزي تنظیم سره اختلافات پیدا شوي او د مومندو ایجنسۍ یو بل کمانډر عمر خالد خراسانی په مشرتابه یې د جماعت الحرار نومې نوې وسله فعاله ډله اعلان کړه. احسان الله احسان که څه هم په میډیا کښې زیات اثر رسوخ لرلی، خو دې سره یې په زیات شمېر سره میډیا ته دړکې هم ورکولې. په وروستۍ کښې په دې هېواد کښې سختدریزو بریدونو ترسره کېدو وروسته ریاست تېر کال دغه جماعت الحرار نومې وسله فعاله ډله کلادم تنظیمونو پولیس کښې شامله کړه، چې امریکا هم د پاکستاني ریاست په دې ګام ستاینه وکړه. دې مهال احسان الله احسان د جماعت الحرار ډلې ویان په طور کار کاوه. احسان الله احسان په وروستۍ کښې تنظیم لخوا داعش وسله فعالې ډلې سره د همکارۍ او د ملاتړ کولو څرګندونې هم کړې وې. په تنظیم کښې د وهابي زین مالک سره انتهایي زیات سختدریزه شمارلی کېدو. څېړونکي د احسان الله احسان تسلیمېدل د ریاست لپاره یو ستر بریالیتوب او د وسله فعالو لپاره یو ستر ضرب ګرځوي. آزاد خبریال ناصر داوړ وایي احسان الله احسان د تنظیم یو ډېر فعال غړی و او د تنظیم په ډېرو منصوبو خبر و. ویې ویل د نړیوالو وسله فعالو تنظیمونو افغان طالبانو حقاني شبکې القاعده او ازبکیانو سره یې نږدې اړیکې لرلې. دا یې هم وویل چې دوی حکومت ته تسلیمېدو سره به د تندروي په ضد ډېر زیات معلومات په لاس ورشي، چې تندروي له منځه وړلو پر ضد به ډېر زیات مفید ثابتېږي.
څومره جنګیالي ډلې دي، نه صرف جماعت الاحرار چې دا څه کومه سره ډله وه، ټولو ته تکلیف چې د تکلیف په ویده د وجې نه او ټولو ته سره د انتهایي نږدې اړیکې وې، انتهایي هغه معلومات دي سړې سره. زه د دغه یم چې موږ په پاکستان نه د القاعدې نه علاوه زموږ په پاکستان کښې چې څومره جنګیالی جنګیالي ډلې کسان دي، په ټولو نه زیات پوره سړی علم وړ سړی دغه سړی جګېدلو، نو ده سره ډېر څه دي.
د ناصر داوړ په خبره احسان الله احسان په وسله والو کښې ډېر زیات مهم رول و او د دوی حکومت ته تسلیمېدل یو شمېر پوښتنې هم راپورته کړې دي. طالبانو په خپله د دوی د تسلیمېدو په اړوند څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
د پاکستان د چمن خارګوټي سره څېلمه د افغانستان نړښته د سپین بولدک سیمه کې د افغانستان د پوز د چیک پوستې سره نږدې دغلته کې درنې ډزې اورېدل شوي دي او په دغه ځای کې د چاودنو آوازونه هم تر لرې لرې اورېدل شوي دي، چې تر 2 ساعتو پورې دغه ډزو دوام کړی دی. د ډیوه راډیو خبریال نعمت الله سرحدي نه څو شېبې وړاندې موږ تفصیل اخیستې، اورېدو ته یو وارې بیا ستاسې پام راګرځو.
دا دلته د پاکستان په وخت باندې تقریبا د 1 بجې شاوخوا کښې تقریبا د سپین بولدک کوم نظامي کنډک ورته ویل کېږي، په هغه تلته د افغان نېشنل آرمي هم یو دغه ستا یو جبال ته په هغه سیمه کښې ستا، خو زیاتره داسې دوی د افغانستان د سرحدي ځواکونو د کوم چې پر پولو باندې دندې ترسره کوي دغه دغه ډېر غټ نظامي مرکز دی. په دا کښې دننه چې کوم د اصلي یو غټه ذخیره وله هغه د ډېره وخت هغه ځای د اصلي د ذخیرې په نامه باندې مشهوره دی. په دغه ځای کښې دغه د 1 بجې شاوخوا باندې په اول ځل باندې دومره لوی چاودنه کښې وسوله چې هغه تقریبا تر 25 کیلومتره حد پورې دغه آواز واورېدل شو، چې هغه بالکل ځمکه سره وسورول د دومره لوی چاودنې آوازو. دغه څخه بعد بیا کوچنۍ کوچنۍ چاودنې تقریبا تر 2 ګنټو پورې په دغه دغه کښې په دغه ځای کښې روانې وې چې هېڅوک هم نږدې نه شو ورتللی، خو د دغه چاودنې لسم وروستۍ وروسته چې کوم شاوخوا د دغه کنډک نظامي کنډک کوم کلي ورته آباد دي د سپین بولدک ښار سره نږدې هغه ټوله بیا دغه کوم افغاني ځواکونو هغه هغه سیمه ورته خالي کړله، خو د دماکو کوم آوازونو په دغه د اصلې په ذخیره کښې چې کومې دماکې کښې دي هغه تقریبا تر 2 ګنټو پورې دغه روانې وې. بعضې ځایونو باندې مزایلونه چې کوم په دا ځای کښې دننه مزایلونه پراته وو هغه هم الوتې وو، په شاوخوا کلو کښې په کورو کښې مښتې دي، خو دلته چې کوم ځایي چارواکي دي افغاني ځایي چارواکي دي هغه له خولې چې دي 4 څخه تر 5 پورې چې کوم ژوبل کسان وو هغه د سپین بولدک روغتون ته راوړل شول. خو د دغه پېښې سمدستي وروسته د پاکستان کوم سرحدي پولیس چې ده د افغانستان د مابین د ډیورنډ کوم کرښه ده دغه باندې د پاکستان خوا څخه امنیتي تدابیر نور هم سخت کړل شول. خو دلته پاکستاني چارواکو دا خبره وکړل که چیرې دلته موږ ته ضرورت وي، امبولانسونو ضرورت وي، یا سری څه کوم سخت ژوبل کسان وي، ټپیان وي، هغه بالکل چمن ځای روغتون ته هم راوړلی شو. خو هغه دغه طرف څخه بیا ډېر ناوخته پورې د شپې پورې هېڅ زخمي کس نه راوړل شو دغه سیمې ته. خو دغه پیښه سمدستي وروسته ټوله سیمه چې د افغاني چارواکو خپل ولکه کې اخیستې وه، خو د افغاني چارواکو لخوا تر دم ګړي پورې دا خبر نه ده شوی چې آیا په دغه د اصلي په ذخیره کې څه رقم دغه بمي چاودنې وسولې او دغه بیپو والوتو.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو سره نیک پرون تنیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی یو وسم ستاسو په مر غرزو دی او بل راپور پلوتا د امریکا د صدر وایان شانس فایسر ویلی دی چې د شمالي کوریا په ستونزه په د چین سره په ګډه باندې کار کوي چې د خبرو د لارې شمالي کوریا د مسلې حل راوځي. دا په داسې حال چې د دې یو ورځ وړاندې د امریکا نایب صدر مایک فینس ویلی وو چې د شمالي کوریا په ستونزه کې اوس صبر تمام شوی دی. په دې حق باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلیم ابزر وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړه چې سم دي شي او سم خوې دي ښکارا کړی. دا په داسې حال چې د امریکای مرستيال صدر مایک پینس هم د جنوبي کوریا دورې په وخت د هاغې سیمې دوره کړې کمه چې دوړو کوریایي هوادونو ترمنځ غیر پوزي علاقه ده او خبرو اترو یا پیغام لپاره استعمالېږي. مایک پینس هم شمالي کوریا په حق له یو سخت پیغام ورکړې او وایي چې د صبر او برداشت هاغه وخت اوس ختم شوی. یو وخت د امریکای مشرانو د شمالي کوریا په اړه یو سخت دریس ښکارا کړي، نو بل خو د یو خبري غونډې په وخت د امریکای د سپینی ماڼۍ ویان شون سپایسر د مسلحت نه کار اغسته.
And that's why I think the relationship that the president really is building on from the time that he spent.
دا وای زما خیال دی چې مونږ با چین سره په دې معاملې همکاري دوام ساتو چې د مسلې حل لپاره لار جوړ شي. شون سپایسر د مرستيال صدر بیان په حق کې ویل چې د امریکای د پخوانی صدر پالیسی دا و چې صبر او انتظار، خو اوس امریکای لپاره دا شان پالیسی په کار نه راځي. خو بیا هم د صدر ویان دا خبره وکړه چې صدر ډونالد ټرمپ د چین صدر شی جینګ پینګ سره د امریکای دورې په وخت جبري خبرې کړي او چین ته یې پوره وخت ورکړی چې په شمالي کوریا دی خپل سیاسي او اقتصادي اثر استعمال کړي. د امریکای مرستيال صدر مایک پینس په سویلي کوریا کې دا خبره سپینه کړې چې صدر ډونالد ټرمپ په سفارتکو کې دا خبره کړې چې د کوریایي سیمې اتحادیانو او د امریکای صبر اوس تمامېږي، باید چې شمالي کوریا غلطه لاره پرېږدي او د اټومي وسلو د جوړولو باز راشي. امریکای او شمالي کوریا ترمنځ دا تازه ترخی خبرې په داسې وخت کې کیږي چې شمالي کوریا ناکامه د میزایل ازموینه کړې. په نیویارک ښار کې د شمالي کوریا په ملګرو ملتونو کې مرستيال سفیر کیم رایونګ یو بیړنۍ خبری کانفرنس کړي او په امریکای تور چولې چې په کوریایي جزیره نما کې جنگ تو دول غواړي.
The huge nuclear strategic asset.
خبرداري هم ورکړی چې هر لمحه جګړه پیل کېدای شي.
It has been created a dangerous situation in which the some nuclear war may break out at any moment.
شمالي کوریا دا وخت خپل شپږم اټومي ازموینې ته تیاری پوره کړی دی. د امریکای دا یاره ده چې ډیر زر به شمالي کوریا هغه بالستیک میزایل تیار کړي کوم چې د یو بري اعظم نه بل بري اعظم پورې د هدف وشتو توان لري. د امریکای مرستيال خارجه وزیر سوزن ټارټن ویلی زمونږ یوازنی هدف په کوریایي جزیره نما کې د اټومي وسلو مخه نیول دي. مونږ لانجه هم نه غواړو او حکومتونه هم بدلول نه غواړو. یو پخوانی د سی آی ای سړنکارا چې په کوریا خپل مهارت لري سو میټری وای کامی سلامتیه صلاحکار جنرال ایچ آر میک ماستر او د دفاع وزیر جیم میټس په دې خبر دی چې شمالي کوریا شام یا افغانستان نه دی، بلکې په شمالي کوریا حمله کول به یو خطرناک لوبه وي چې د مخالفه د اصل قدرت اندازه لګول دا وخت ډیر ګران کار دی. دا زیاتوي زما خیال دی چې امریکا یوازې فشار زیاتوي. چین او شمالي کوریا ته پیغام ورکول غواړي چې د امریکای نوې حکومت د پخوانی صدر اوباما د حکومت په شان نه دی چې د فشار لاندې راشي.
د شام او عراق په زمکه چې کله د داعش وسلوالو ډلې لخوا د اسلامي خلافت په نوم د خلافت اعلان وشو، نو د دغې لپاره مرکز د شام رقه خار وټاکل شو چې تر دې وخته په دغې د داعش وسلوالو ډلې قبضه ده. په دغه خار د حملې یا دغه خار څخه د داعش وسلوالو د وستو لپاره وخت په وخت اعلانات کیږي. د دغه اعلاناتو تر دې وخته پورې کم داسې نیټې چې هغه ښودل شوي او په هغه ورځ باندې ګام پورته کړی شوي هغه وخت لا نه دی راغلی. وجه څه دي او ولې داسې کیسې تر دې وخته په دغې روانې دي؟ د وایس آف امریکا راپور زموږ همکار وکیل خان تاسو ته په دې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د رکا خارنا د داعش د اوباسلو او د دغه ترهګر تنظیم خپې مضبوطېدو ته نه پرېښودلو لپاره د عملیاتو د پیل کولو نیټه په تیرو وختونو کې د کوردش په مشرۍ کې د شام ډیموکراتیک فورسز امریکایي او د شام په شمال کې د دوی ځمکني ملګري کمانډرانو لخوا سو واري اعلان شوی. په دغه کې اخیری اعلان د مارچ په میاشت کې شوی و کله چې کوردش کمانډرانو لخوا ویل شوی و چې د یاد خار لپاره عملیات به د اپریل د لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د دې اعلان وونه پوره کېدل وروسته اوس یو وار بیا داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د امریکا مرسته لرونکي د شام ډیموکراتیک فورسز به د رکا د آزادولو لپاره عملیات کله پیل کوي. د تیری اونۍ په اخر کې د شام صدر بشار الاسد د فرانس خبری ادارې اے ایف پی تا ویلی چې نوموړی به د هر هغه چا سره مرسته کولی شي څوک چې وغواړي چې د رکانه داعش وباسي او یا یې ختم کړي. خو نوموړی د دغه خار لپاره عملیاتو کې ځنډ پورې خندا کړي. د کم خار په اړه چې امریکا یقین لري چې نږدې څلور زره د داعش وسلوال یې دفاع کوي. صدر اسد ویلي چې موږ د رکا خار د آزادولو لپاره څه اورو هغه یوازې تورن دي. نوموړی ویلي چې موږ د خبرې د یو کال وخت راهسي اورو خو تر اوسه پورې په ځمکه کم عملی ګامونه په لیدو نه راځي. بشار الاسد زیاته کړې چې دا خبره نه ده واضحه چې څوک به رکا خار آزادوي. د یاد خار د آزادولو لپاره د عملیاتو د پیل کولو کومه نوې نیټه د تیر خالی پر وس هم اعلان نشوله. کله چې د امریکا د دفاع سکرتر جیم میتس د خپل ترکیش سیال سره په واشنگتن کې ملاقات کړو، د دغه ملاقات په وخت د ترکی د دفاع وزیر امریکایي هسي یو وار بیا د هغه یوې معاهده سره پیچیده کړې، کومه معاهده چې امریکا د رکا د عملیاتو لپاره د غنو ځای او نړیوالو ملګرو سره لري. انکارا د اوګدی مودې راهسي خپل دریز باندې زور ورکړي چې امریکا د وای پی جی یا د کوردیش پیپل پروټیکشن یونټ سره یا دستو سره اتحاد ختم کړي. د خالی دروازې ملاقات وروسته یو خبری کانفرنس ته په وینا کې هاغلی میتس ویلي چې واشنگتن د انکارا سره یو موټی دی. کله چې د داعش پر ضد د جګړې او د ترکی لخوا غیر قانونه ګرځول شوی کوردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے خبر راځي. خو نوموړي د وای پی جی کم چې د شام ډیموکراتیک پارټي یا پی وای جی وسلواله څنګه دا ورسره د اتحاد ختمولو په اړه سونه ویل. هغلی میتس د امریکا او ترکی ترمنځ د اوږدې مودې راهسې د امنیتی اړیکو یادګیره نه وکړه. کمی اړیکې چې د کال 1952 راهسې دي کله چې ترکی د ناټو غړي هیوادونو برخه جوړ شوی و. خو د اتوار پر وس شوی ریفرنډم نتیجو په رڼا کې سیړنکاران وایي چې دا خبره نه ده واضحه چې د ترکی صدر ریسپ طیب اردوغان د خپل هیواد غربي نړۍ سره اتحاد ته څومره وزن ورکوي. د دې میاشتې په پیل کې هاغلی اردوغان په واشنگتن فشار اچولی او ویلي وو چې د نوموړي حکومت د شام په شمال کې په دې سپرلي کې د عملیاتو د پیل کولو پلاننګ کوي. کم عملیات چې بعد د داعش او د پی وای ډي ملیشو په شمول د هر هغه تنظیمونو پر ضد وي د چا په اړه چې انکارا یقین لري چې ترهاګر تنظیمونه دي. د مارچ په میاشت کې ترکیش ځواکونو د شام په شمالي برخه کې په وای پی جی بریدونو کې تیزوالی راوستي چې لوجې امریکا د مجبورینا د رکا په شمال غرب کې منبج خار نګیر چاپیر سیمو ته په وړه کچه ځواکونه لیږلي چې مقصد یې په سیمه کې تاوتریخوالی راکمول او د داعش پر ضد توجه یقیني کول دي. په عیني حال کې د شامي جنگي جازونو او د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو لخوا په رکا هوایی بمباري جاري پاتې شوې. د داعش پر ضد ځایي فعالین وایي چې هوایی بمباري په پوځي او غیر پوځي هدفونو کې په فرق کولو کې ناکامه شوې. په رکا کې د فعالینو د شبکې یو مشر حمود الموسا ویلي چې عام اولس د ترهاګر تنظیمونو او نړیوال اطلاب بغیر د سفرخ نه بمباره ترمنځ راګیر شوی. نوموړي زیاته کړي چې د رکا آزادول د تباهه او سوځولو سره نه د پکار ځکه چې د دغسیمي خلکو د ترهاګر تنظیمونو د سرغړونو لوجې ډیر تکلیفونه لیدلي.
ګرانو قدر مردونکو د ډیور اډیو د سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خبرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخونې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وکیل خان او انجینیر وو جیم کوک. دغې مننه کوو جیمی کوک. او دغه شان ته کې قدرمنو اوریدونکو د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ بجې د افغانستان په پښینې به یو ورځ بیا زموږ همکاران تاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونه سره راځي. تاسو نه خلې اجازه ده لفهمه.